د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي خو د خبرونه پایل دی لمړی په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پرمحل د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی د کمیسیون نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اوه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو د اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي د بی سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې دغه خبریالان دي نه باسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي بډې ترې اخیستل کیږي په خپل سری ډول نیول کیږي د کورونو د خوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته یو شمیر خبریالان پاکستان ته کډوال شول که څه هم د دوی دقیق شمیر نه دی معلوم خو د بی سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمیر یې له 200 د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونه کسانو پر لټ او اعتراض نن د 13مې ورځې په مخه هم روان دی معترضان د چمن او سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي د ازادۍ راډیو مشال څنګه خبر ورکوي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورت لرل لازمي شول د سوداګرو ټولنو سیاسي ګوندونو او عامو کسانو د پرلت د اکتوبر په 21مه پیل شو پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل ورسته له هغه لازمي کړل چې د څباندې اول اسلکه بیا اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل د اسرایلو صدر اعظم وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پر غاړه واخلي بنیامین نتانیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشي کېدو پرته به عمومي اور بند ونه شي د غلط څرګندونو په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د تړانګې پر قلم راو چې شاوخوا د 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 تنه وګړي او د هغو د کورنۍ غړي بنن د غزې له تړانګې څخه مصر ته وایستل شي د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رفاه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بیگا له مصری او اسرائیلی چارواکو سره تر خبرو وروسته ورکړل شو د بیان لمخې دا کسان به وروسته قاهره ته واستول شي او له هغه ځایه به د حواله لارې رومانیا ته ولاړ شي د راپورونو لمخې په غزه کې شاوخوا 350 تنه رومانیایان دیره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده د ممبئی ښار د کرکټ په سټډیم کې د روانې لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه یې وکړه لوبه رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران پیل کړه افغانستان تر اوسه په 14 اوورونو کې 9 منډې کړي او یو لوبغاړی چې رحمان الله ګربز وسوځېدلی دی افغانستان په وروستیو 4 لوبو کې د انګلستان پاکستان سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی خو نیم پایلو به تر رسیدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه هم بل لوبه وګټي
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خاور کې د بی اسناد افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغو کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د جنو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هله پاکستان ته لاړې چې هلته به انجوري زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته لدې چې د اکتوبر په ریو کې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونې میلمنی دی د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی، د بشري حقونو فعال ممتاز یوسفزی او مدني فعال پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې هغوی د دې لپاره تللي دي چې یوه درېمګړې هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللي دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوئ چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت له خوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسیدې د خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي، هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغېدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځېدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لهذا دوی دا بهتره وګڼله چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو. فامیلونه په دې باندې وهڅول چې مونږ باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله امسایه هیوادونو ته، چې دغه جملې څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې خی یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بل اخره مونږ سره به څه وشي.
بل ډېر مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوڼې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، وروڼو ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستئ چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو، نو ډیر کسان خپل اولادونه په خاطر هجرت وکړه. د یمګه نګدي همسایه چې پاکستان نه دی، ټول پاکستان خواته لاړ چې دوی خپل درس ته اولادونه خپل درس ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه چې دوی د فتن پاکستان لکه یمګه نګدي همسایه وه او داسې متوقع د دوی نه نه و چې داسې مهاجرین داسې بدون نه د هغې نه چې یو میاشت دوی ته مولات ورکړي او دوی خپل د وطن راوباسي. نو دی خپل د څه کسانو چې ټول خپل دارایی کور هسته د لاس سما کې دی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر اجرت وکړه او اخواته دوی دی به ته وشاله دوی به ته واپس افغانستان ته چې راستنه شو دوی نه هم کور لار هم ژوند نه لار اوس هم به کور پاتې شو نو موږ د ټول افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع د پاکستان نه دوی باید خپل امارت د دوی ته باید داس ځوابونه باید ورکړي ځکه چې درې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا جنګ روان ده ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کې وکړه اوس دوی ټوله سرمایه همالته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته خو د یو لحاظ نه ښه دی خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي موږ لکه وایو چې د پردي ته هغه د دوه ورځو دی هغه د پردی مملکت دی خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیږل شوی وی خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یوه میاشت خو څه نه کېږي ځکه چې دوی اخواتم د دوی تعلیم او تحصیل را پاتې شو او دی خوانم یعنی د دوی یو کال زیاتره هغه تحصیل چارته کړی وي مثلا دوی ځان اتمن ډېر کسان په پیسو ځان هلته لاجې سر کړی و چې یعنی عام فیس یې ورکوله هم داخله یې ورکوله داسې مفت راګان خو نه وه هغوی هم د منځه لاړ نو ځکه چې پیسې هم عام پیسې لار هم ژوند لار هم بېرته واپس راغی بل خره چې دغه وخت هم د دې رایستل نه و ځکه چې ډېره موږ سخت ژمی په مخ لرو حداقل دوی ته باید شپږ میاشتې یو کال پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول یا حداقل بېرته دوباره د مکاتب افغانستان کې شروع کېده یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه وه
بله سب ډېر سات مننم محترم یوسف زی محترم پښتون ځواک تاسو د سنجونې پیژنې چې له پاکستان استل شوی او زدکړې هلته ورڅخه پاتې شوی وي
سلامونه نیکې هلې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او د تاسو ګرانو ملمنو ته هم همچنان تاسو ته وایو چې جوړ او ورو اوسئ
سلامت
ډېر مننه نو خوشاله يم چې په دې بحث کې او په دغه د خپل افغانانو سره چې دلخوګي یا د زړه رازونه یا د زړه دردونه سره باندې د برنامه کې تاسو سره اشتراک کړی دی ډېر مننه بله داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي هغه مونږ د خپلوانو له جملې نه هغه ما خپله خاله لور کېږي چې هغه خپله د تحصیل لپاره هلته د خپل کوچني ورور سره تللې وه نو هغه غوښتل چې یعنی ډېر پیشرفت وکړي دلته په افغانستان کې ډېره یو علاقه ډېره بااستعداده جلۍ وه نو د ډېر وړکې کوچني ورور سره پاکستان ته مهاجره شوه د همدغه حالاتو په خاطر باندې هغلته د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کې بې شپې تېرولې کرایه به یې په ځان باندې ورکوله ډېر مصارفات پرې راتلل خو دې هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم هغلته دې ځان ټینګ کړی و د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي یو ځای ته خپل هدف ته ورسېږي نو متاسفانه کله چې هغې خپل زده کړې شروع کړې د زده کړو لپاره یې ځان ته زمینه برابره کړه هلته د کار او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسېږي نو متاسفانه چې
آیا آخر اسناد لري او که بې اسناده ده ځینې افغانان دي چې کېدی سي په پاسپورټ او ویزې تللي وي خو ویزې یې ختمې شوي دي یو شمېر کډوال داسې دي چې اته څلويش کاله په خوات للی دی خو هیڅ سند نه دی اخیسته او پاکستان وایي چې هغه کس ان دوی باسي چې اسناد نه لري یا ویزه بشپړی شوی دی ختم شوی دی او هغه کس نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزه لري
کومو ورته وګورو یعنی د ما دغه د خلالو چې زپایګه ما د دوی نه احوال لرم د کوم خپلوان دی نو هغه اسناد لري هغه به اسناد نه دي کلی ویزا لري د وکلنه ویزا یې درلودله نو دغه وخت هم پاتې دی
نو یعنی له خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي
نه 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 د خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي او کوم ورته وګورو یعنی هر لمړی هر سره مخکې د پاکستان دغه تش په نام مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو یعنی بعد موږ په دې وغندو یعنی په دې سخت ټکو غندو یعنی د نن نه دي پنجاب د کورنۍ چار وزیر بعد لا یادونه باسي چې د تاریخ هم افغانانو سره تړلای دي خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره په دې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده، نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغلته پاتې شوي وای، هغلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان نجونو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره نجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان شناخته کارتونه چې لري، شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورت اخیستې ده، ویزا یې اخیستې ده، هلته تللي دي، میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنې هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی د یو سیل غوندې انتقال شول لاړه پاکستان ته. اکثر د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکې کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان سنت ده د راتګ په حالت کې ده، هغه هم یو ډول ستونزې کوي. نو په کل کې مونږ ویلای شو چې ډېر خونیز مرکزونه چې دوی تحصیل کوله یا په پوهنتونونو کې داخله اخیسته و په پرایویټ پوهنتونونو کې، نو ډېر کې داته به هدا زخت زیات ده. دا به یو ډېر سخت ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول دسي نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان لپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنی د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته. خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ شوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او همچنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کورودن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چلته دوی زیات میشتي، خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول. کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بی اسناد افغانان دی ووسی، البته هم پاکستاني مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم بيستلې دي او هغوی نیولې دي، د اقل کې بيستلې نیوي دي، څو ساتونه لپاره نیولې دي او ځورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل دوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو ویل چې درې ویش کال کې چې دا خپل افغانان موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوا د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویش کاله دا دېخوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کو، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه کړه. دوی خو یوازې جوړولی نه شو، ځکه چې د دوی تابعیت هلته نه و، خو بیا هم دوی سره پاکستانیان په شراکت جوړ کړی و چې یعنی سرمایه د افغانانو وه، او هغوی سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ، دوی ټول مکاتب خود طبعاً دا ټول بند شو، د خپل د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده. او دا پاکستانیان دوی نه پوهېده چې خپل د پاکستان زیاتره ځایونه په خپل افغان باندې آباد شو، لکه تعلیمی ځایونه مکاتب زیاتره شو، کالجونه اضافه شو، مثلا پانتونه اضافه شو. موږ ډیر افغان لکه د پاکستان د جلال آباد او د ننګرهار دی خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمل چې دودی فامیل نه مرته او دوی تحصیلات په خاطر پاکستان تل چې دلته دوی خپل تحصیلات پای ته ورسوي. اما هم ډېر کسان د دوی ټول د افغانانو وه او دا مکمل بند شو. د دې د اقتصادي ضربه خپل پاکستان ده، افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوي شي چې خو مشکل دا ده چې اوس دا دوی ټول سرمایه همالته پاتې شو، لکه دوی مکتبونه جوړ کړی وو، لکه پانتونه جوړ کړی وو، د دوی تمام تجهیزات ټول شیان همالته پاتې شو دوی ته، لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی داسې ونه کړه چې حداقل دنه پیغام نور مملکتونه کې افغانان دوی ته هغه ورکوي، کومک کوي، دوی ته کور ورکوي، معیشتي شیان هغه د ژوند لپاره ټولو ته برابروي. اما متاسفانه پاکستان چې موږ ډېر نږدې همسایه ده، نه دوی ته کوم د کومک کوي اقتصادي لحاظ نه، او نه دوی ته کورونه یې ورکوله. دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کور هم په کرایه نیوله، یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله. بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجین نه ویستله، ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه اسلام آباد کې، یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور، کراچۍ یا لاور، دوی همالته ژوند کوي، د پخوانه همالته دوی پاتې وو. او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کم نه وه چې موږ اسناد واخلو، یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت دین کسان اخیستی وه، او دین کسان اخیستی نه وه. همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان هم دوی خپل لهجه یې مو، او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه. ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه، اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري، یا مثلا ویزا هم لري، هغوی درایي فضاوي چې تاسو یعنی هوځي، نو ډېر کسان دوی کیسونه لري، لکه عیسایي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملک ته لاړ شي. نو دوی د عمل ته خپل هغه چې ویزا مې اخیستی ده هغوی هم ضروري، او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کیسونه هم روان دي، او دوی خواته دوی واپس اسنه کې افغانستان ته، او دغه مشکل افغانان ته پېښ شو. او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو، ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسونو په خاطر همالته پاتې شي، او نور مجبور ده چې دا د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي، د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي، تر څو چې د دوی کیسونو وخت پوره کېږي او دوی د بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. محترمې ځواک، ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو بندې کړي نه دي، منظور مې صرف هغه مکتبونه دي چې په افغانانو تاسیس کړي دي، یا په یو شکل د اشکالو سره له افغانانو سره ارتباط درلود، اکثره زده کوونکي افغانانو. لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمېره کم شوی دی، نو اوتومات بند شوي دي دا ښوونځي، ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمېر کم وي، د ښوونځي خاوند نشي کولای چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي، نو اوتومات بندي شي. د سیتاسي هم څاوریدلې دي؟
بله بله، مونږ په دې باندې زه پوهېږم، هغه ته کوم خپلوان چې دي مونږ وو د دې موضوع نه موږ ته پوره معلومات راکړي دي، مونږ ورسره خبرې پکړې په دغه موضوع باندې. واقعا د چې کله شاګردان، یعنی دغه کسان چې له هغه نه اوباس پاکستان خالته، دوی شاګردان کمیږي، او هغه کسان دغه کسان هغه ته اوس دغه د خپلو کیسونو په خاطر باندې تللي وو، تر هغې چې دغه کیسونه یعنې هغلته جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې، نو دوی خپل اولادونه خپل مکتبو کې چې شامل کړي وو، خپلو درسونه تر څو هغلته هم تحصیل پرې وکړي،
نو ډېرې کسانې کوم وګورو لار خارجي ممالک ته نو کېدلای شي امکان لري یا د دې مسلې نمو خبر یا سوچ بالکل دلته کې تمشوي دي یا هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا پولیس سره یو بالکل هغه ته اوس کې کمی راغلی ده.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو زما حق ته خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړي پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي. نو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دوی برخلیک به څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعالان محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی او محترمه پښتنه ځواک. له لنډې خبرتیا وروسته را سره اوسئ، موږ به هم در سره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه ماشومان را سره دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 24 22 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره 00 24 22 112 145. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو، دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی کابل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز طالبانو لګولی دی. د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه ناڅه اغیز ولري؟ آیا هغوی به تشویق نه کړي چې دا خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي، نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې جونې مو له زده کړو محروبي کړي دي؟
دقیقا توقع دا کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي، او فعلاً امسایګان به کوم ډول برخورد سره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ سوي دي، او په څومره ذلت باندې هغوی ووتله د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویر او ژړا باندې، او په څنګه یو استراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړی و، نه یې کوم تصمیم ورته جدي نیولی و، او نه هم کوم مخکنۍ اطلاعیه خپره سوې وه، او یو دم داسې یو په یو بې عزتي ډول باندې دوی ایستل کېږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام چې اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حصه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دې ته ځیر شي چې دقیقا پوهې ته اړتیا شته، او زمونږ خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپه کینی او خپل هڅې جاری ونه ساتي. دوی خپل هڅې جاری ساتي او تر دې چې محتاجی د بل هیوادونو ته ولې خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ستاسو مخکنی پوښتنې ځواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې دغه پوښتنه مطرح کړه، ما سره خوند شریک کړل چې تر شپږ سوه دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې د افغان ماجرینو، او د دې د ثبت او راجستر دی چې هغه د دولت ته دوی ټیکس هم ورکوله، او هغه چې ثبت او راجستر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې، یعنی درس ورکوي، هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله، زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې.
دا پوښتنه ورڅخه وکړي که مولانه وی کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه ښوونځي چې تاسو یې اټکل شپږ سوه درې شپېته دا بند شوي دي او کنه دي لا بند؟
دی ویل چې فعلاً بندي په دې خاطر بندي چې یو خو داسې یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دوی باندې دا فشار راوړل سو چې افغانان وځي دوی خپل دغه بند کړله سینټرونه یې بند کړل شاګردانو ته یې جواب ورکړله چې تر څو چې د امرستاني معلومیږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې دا خبره یې ورته کړې ده چې تر څو چې معلومیږي موږ سرنوشت او زموږ برخلیک معلومیږي تر هغه وخته پورې تاسو رخصت یاست کورو ته لاړ شئ. اکثر یې داسې جواب ورته ورکړی خپل شاګردانو ته، او اکثر یې په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغسې انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سینټر فیس پوره کولی سي، کرایه پوره کولی سي، او نه هم دولت ته څه شی ورکولی سي. که څه هم هغه مالک خپله افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري، خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده. نو بند شوي مرکزونه دي، دا هغه مرکزونه دي چې دا اوس فلحال بند شوي دي، او ډېر زده کوونکي ترې تللي دي افغانستان ته، او څوک یې د تګ په حالت کې ده، او څوک یې هم منتظر دي چې اسناد لري ته ودرېږه چې څه تصمیم نیول کېږي، او بالاخره دا ښوونیز مرکز به بېرته پرانیستل سي، او که همدغسې به موږ به بې سرنوشته به همدسې پاتې یو. نو دا ښوونیز مرکزونه چې ما تاسو ته یادونه وکړله دا فعلا بند دي، یوازې پېښور کې. نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به کراچي کې وي او څومره به کوېټه کې، نو فکر وکړئ چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي، او څومره سرمایه ګذاري یې کړې ده په لوړه کچه، او د څه رقم انزوا حالت سره مخ دي.
تاسو مخکې د هغو نجونو چې تاسو ورسره تماس لرئ او د پاکستان د استلو د اعلان له کبله له راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوي دي په اړه یادونه وکړه، که په دې اړه مې یو څه زیات زموږ اوریدونکو ته ووایي چې هغوی څه ډول احساس لري، څه ډول فشار احساسوي؟
یو ډول ناامیدي حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بالاخره به څه وشي، ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو، ولې خپل په کور کې مو عزت نه درلودله، موږ کوشش وکړله چې یو بل ځای حد اقل د پوهې د ترلاسه کولو دپاره لاړ سو، او بالاخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هیواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو، ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو. مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو. دغه خپل هڅې موږ څه ډول جاری وساتو، څه ډول یو امید موږ ته لاس راکړي چې موږ بېرته دې ته وهڅول شو چې موږ نه دا لړۍ قطن سي. نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دوی، روحن او روانن تر فشار لاندې دي، چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده. زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو څه ته مې دوی وهڅول چې دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم. ورته ما ورته وویل کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي، او دا په دغه طریقه باندې کېدلی سي چې طالبان دې ته وهڅول شي، او بالکل مجبوره سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي. هغه یو اسلام مو لرو وایي شر به خیزه که خیر ما باشه. نو دوی می دغه ته وهڅول سوال مال که تاسو په دغه شر کې ستاسو خیری او ستاسو خپل په هیواد کې برته تاسو ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي، او برته ښوونیز مرکزونه پرانستل سي، برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازې خلاصي ستاسو پر مخ باندې. چم دا اوس هم د زموږ خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زموږ ځوانان پکې تحصیل کوله، هغه اوس تر ډیر پانتونونه هغه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله، د ځای د هغه تعمیر دوه او درې تعمیرونه یې اخیستي، او د لابراتوار سامان یې اخیستي، او هغه هر څه هغوی ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ورته وویل بلکې دلی سي چې د هغوی په خیر باندې دا تمام سي، او تاسو بېرته راځئ خپل هیواد ته، او خپل په هیواد کې مو بېرته دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي، او دا یو فرصت دي، او طالبان په دغه فرصت کې لږ زره په غیرت راسي، او هغه د دوی هغه ویده ضمیر راویخ سي، تاسو ته دغه فرصتونه مهیا کړي. د دغه تهدیدونو او د دغه ځورېدونو حالت هغوی هم وځوروي، او بالاخره ستاسو په حق کې یو تصمیم ونیول سي. داسې یو ډول د رویه کولو د پارازه دوی سره به په تماس کیما. هغه وخت هم کله چې طالبانو نظام را لاو دوی ډیر خفه او ډیر تر فشار لاندې و دي مانه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ رهبری وکړي چې هر څه وایس مونږ هغه څه خپل غږ چتو او مونږ مبارزه کوو. اته اورو چې د دوی پلرونه ماته ویل چې انیازي سپ تاسو کولای شئ چې دوی ته مشوره ورکړي چې دوی هغه څه لاریون وکړي. ما ورته ویل چې اوس هیڅ مناسب نه ده د دې خلکو سره نه کیږي ولې نه که ځان بي عزت کوي تاسو او سلا وکړي د صبر څخه واخی د زغم څخه کار واخی په دغه حالت کې که تاسو هر څه کوي تاسو خپل په تاوان ده ځکه چې هغه خلک خون ګرم دي اوس هغه ساتي په د برخلیک د لپاره هیڅ فکر نه لري هغه فقط خپل جنگالي چې د لاس اور کړی دي دا وایي تشويشونه لري هغه د دغه د لپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغه د بل اخره به مجبور سي تصمیم ونیسي چې په حال هم د دغه حالات او دغه شرایط او تفکاتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده او د آلات او د شرایط غوښتنه هم دغه ده دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي خپل ستراتیژیک تغییر راوړي خپل تګلارې ته تغییر ورکړي د ستره دی یو کاراکټر وکړي د انجونو د تعلیم مخه دی ونیسي بلکې هغه ته د دروازې د تعلیم پرانیزي د مکاتبو دروازې د پرانیزي د پانتونونو دروازې د پرانیزي یو ډول د خلکو هغه ملاتړ دي ترلاسه کړي د خلکو زړونه دي ترلاسه کړي نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي کدا ډول یو پریکړه دی همدا اوس همدغه حالات او همدغه شرایط کې و.
بله قدر منو اوریدونکو مش په دې خبرونه کې هغه کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د استلو په نتیجه کې د هغه افغانانو په استلو خبرې کوي چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللی دي. محترم یوسف زی له استودیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا و چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي، اصلاح کړي، نجونو ته حق ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي؟ څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبره به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنگ په افغانستان کې راغی دونه سیاسون بدل شو، حکومتونه بدل شو، دوی خو بدل شو، نو هر بار هر وخت ملت متضرر شو، په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه، دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې موږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو، اما موږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس هم موږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا ده چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی، دا په تعلیم څوک هم منع کوی نه شي، ځکه چې د ښځو د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی نور هم طالبان باید خپل افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغان فقر کوي. او دوی مونږ د خپل د همسایانه چې نږدې همسایه پاکستان او ایران ده، نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هر ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هره ورځ دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي، حکومت د هغوی د دوی نه منفعت، د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر، خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نورو مملکتونو کې یا په خپل افغانستان کې دوی تېروي. یعنی هېڅکله دوی په دغه درې څلوېښت کاله کې دوی آرامه ژوند نه ده کړی، نه یا په دغه افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې اوسېدلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواره دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هېڅ ځای کې هم نه پیدا کېږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي حداقل خو دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادېږي. نو دوی دا امونگ سیاسون تیره سیاسون یواز دغه طالبان نه وایمه دا دونه کسان چې مواجه شوی اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مواجه شوی نه او د پخوانه خلک همداسه اجدا ته کېده مواجه شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مواجه شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هیڅکله افغانان مهاجر باید نه شي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس موږ ډېر کسان افغانان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را ووځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک کوئ ځئ، خو د دوی ځواب دا دی چې ما اولاد بی سواده پات شو، ما لپاره کار نشته، نو څه بدلته به څه وکړم؟ زه مجبور یم چې همالته لاړ شم په یا اتاق ژوند وکړم. دقیقا ما لپاره کار مساعد شي او ما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډېره ښه فرصت همدغه اوسه چې دا دونه.
لیکن تاسې به شاید له ځینو طالب چارواکو اورېدلي وي وایي دا ډول خلک چې تاسې ورته اشاره کوئ دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وایي د دې شي غوښتون کې نه دي. د دوی اعداده سي ده
د څه لازم
نه، یعنی هغه خلک چې د خپل جنو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي.
نه، د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، د څه نه دی. لکه اوس مونږ یا وشتم قرن کې مونږ اوس هر څوک د څه نه غواړي چې اولاد بې سواد پات شي. او هلم خو ډېره ده دې ده هم ارز فرد ته ضروري دی چې باید دوی هلم زده کړي. داسې کسان دي چې زه فکر کوم چې د خپل مونږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې د دوی اولاد باسواده وي. دوی هم غواړي چې اولاد باسواد همداسې بې سواده پاتې نه شي. نو داسې نه دی چې مونږ داس اوس هم مونږ په افغانستان کې داسې ولایتونه هم لرو چې تر اوسه هم دی داسې د مکتب هغه ورته فراهم نه ده، مساعد نه شي دوی مکتب ولري او دوی هلته زده کړه وکړي. زه داسې وایم چې باید طالبان ټولو ته، ټولو افغانانو لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکړي. یوازې تحصیل مسله نه ده، د کار مسله ډېره مهم ده. موږ لکه چې وایو چې موږ لپاره د اوبه ډېره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم دغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن موږ په مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي. هر ورځ بیکاره، هر ورځ خلک بیکار کیږي. نو داسې و چې مهاجر راغی، زه په هو لازم ده تاسو وایم چې مهاجر چې راشي حداقل ښه دی چې خپل وطن او بندخوا آبادېږي. در کلو کې دغه درې څلوېښت کلو کې موږ وطن آباد نه شو په خپل افغانانو باندې. موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړو. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو. د موږ افغانانو باندې آباد شو، دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دوی افغانان صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی. افغانان چې وکوی شي چې په خپل افغانستان کې به دوباره وکوی شي، دوی سرمایه ګذاري وکړي او خپل دوامغه دوکان نه چې دوی عملته مختبر اوس کوی شي په خپل افغانستان کې، دوی عملته خپل دوکانداری خپل کاروبار دلته مختوي سي. او دغه ټوله ضربه پاکستان ته راغی. ام پاکستان اوس نه پیږي، وروسته پوه شي چې افغانان د دوی افغانانو باندې
خیر د دې بس یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظره کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وي د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې به شاید بهتره وي چې بالاخره یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلي وای. خو اوس دلته تشویش دا ده چې هغه کسان چې د خپلو نجونو د خپلو لونو لپاره د تعلیم لپاره تللي وو، هغوی په خپل وطن کې له تعلیمه بې برخې شوي دي، هلته هم اوس بې برخې کیږي. د هغوی برخلیک به څنګه شي؟ اصلي سوال دلته ده. نو تاسو دې غوی لپاره کومه هیله لري؟
زه زما ایره خو زه ان شاء الله داسې مطمئنه یم چې اله مم دادا امیدوار یم چې ان شاء الله ورځ په ورځ ان شاء الله حس بخشي. مونږ ډیر امیدوار یو.
یعنی تاسو دې طالبانو په چلند کې څه تغیر ویني، څه بدلون کې راغلی دی په دې دوه کالو کې؟
انشاءالله چې تغییر هم راغلی ده، او انشاءالله زه مطمئنه یم چې دغه مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي. کیدای شي چې زر تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي، او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې د شپږم ټولګي نه خواته چې مکتبونه بندي، یعنی پانتونه بندي، یعنی دوی وایي چې موږ نصاب ته تغییر ورکوو، نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کیږي، او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي، ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر دغه ماجین خپل اولادونه په خاطر وطن ته تلل، لار لکه ایران ته لار، لکه پاکستان ته لار، او دوی څومره مشکلاتونو سره دي مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو موږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته، خپل ملک داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مسای چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت څه شی ده؟ اوس سید خامن اهمیت وایي، د طالبان همیشه وایي چې موږ اهمیت مراوسته ده، یوازې اهمیت یوازې دغه نه دی چې اهمیت یوازې به دغه انتحاري او انفجار د خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې خبر دی، ځکه چې زنن سبا چې عاید نه لرم، ما اولاد تعلیم ونه کی، دغه ما اهمیت خو سیب نه دی، دا ټول شان چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي، چې خلک بده د افغانستان نه باید ونوزي، او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره داسې فرصتونه مثلا چې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازې ته باید لاړ نشي. تاسو وینئ چې د روزانه څونه کسان په دغه ریاست پاسپورت سرکونه باید اته هغه سرک مکمل بند ده، هر ورځ خلک په دې وایي چې د افغانستان باید توی افغانستان ترک کړي، باید یو بل مملکت ته لاړ شي. نو ولې موږ افغانان دغه ځای لاړ شي؟ زه ډېر افسوس په دې نه کوم چې موږ ډېر ښه خلک، موږ ډېر اهل قلم، موږ ښه کسان چې تعلیم یافته کسان دي، هغوی همیشه په دغه غه دي چې باید د وطن نه لاړ شي. هر یو چې دوی وطن خوشي کوي باور کوي چې زه ډېره مایوس کېږم، ځکه چې هغه کسان چې تعلیم یافته کسان هغه خپل کوشش کوي چې لاړ شي څه لپاره؟ خپل اولاد لپاره، چې وایي زه خپل هغه تحصیل کړه، یو تعلیم یافته یم، اولاد مې بې سواده باید پاتې نه شي. نو موږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شاروان ته د خلکو تملات لپاره چې دوی فراهم کړي، زه مطمئنه یم چې هیڅ افغان د افغانستان نه بیا نه وځي، ځکه چې اوس ستونزې مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه، باور وکړئ چې په ټوله دنیا کې دغه مشکلاتونه مهاجرینو لپاره پیدا شوي دي. حال نه اوزه غوار مچې اله مده طالبان نه ده، مونږه طالبان هم مونږه ورونه دي، مونږ خپل د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید وی حل فاصله نورم به مونږ د نور مملکتونو کې مونږه مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې، لکه په بل مملکت کې، بل مملکت کې مونږه نشاستونه او مونږه خبرې اترې حل فاصله کېږي نه، مونږه د افغانانو مشکلاتونه، د افغانانو ستونزې، دغه د افغانانو مسله باید په خپل افغانستان کې باید وی
حل فاصله. ډیر مننه.
ولې مونږ پر دای مملکت لا شو؟
سلامت اوسې کور ودان محترم یوسف زی. محترم نیازی، پاکستان ویلی دی چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي، البته د اول پړاو دی چې بی اسناد کډوال باسي، په بل پړاو کې اسناد لرونکي هم باسي. نو تاسو دی افغانانو لپاره څه وایي؟ سو افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي، فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنه لري، فرصت بنه لري چې خپل وسایل راټول کړي، خپل کاروبار راټول کړي؟ نو دغه لپاره څه حل لار ویني؟ دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي، او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي، هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللي دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي؟
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپه ده، د امسایا کور د امسایا کور ده، خپل کور خپل کور ده، او دا به د ملک مخکې چې ما یادونه وکړله، د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای شي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړي. چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي هغه دي ټول راځي خپل هیواد ته، هغوی ته د فرصت ورکړي چې راسي خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، راسي خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي، راسي خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي. اجازه ستاسو ټول افغانان کولای شي چې انجونې والکان ټول کولای شي چې خپل درسونه ووایي. دا به هم د یو کار فرصت وي، د ټولو دپاره کاري فرصت وي، او هم به د تحصیل فرصت وي، او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړله چې نه یوازې به په افغانستان کې، دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي، دا به یو ډېر ښه فرصت وي. او که دا فرصت څخه طالبانو استفاده ونه کړه، د دې طلایي فرصت څخه دغه فرصت یې برابر نه کړه، پاکستان همیشه دا خبرې کړې دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي. نو زه په دې سل په سل کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه که طالبان استفاده ونه کړه، زموږ همسایګان به بیا هم استفاده وکړي، او هغه حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګري ملتونو څخه اخلي هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي، او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي، او پاکستان دې ترازی کی تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي، چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده، او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده، چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي سرمایه ګذاري کړې ده او زړه نسي کولای چې خپل سرمایه بې ځایه کړي. که څه هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه ګذاري کړې و چې مونږ باسي، نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو که نه لرو ګرد در څخه وځو، چې تا ته هم ضربه درکو، نو داسې بدون بیان پرېږدو چې یوازې مونږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه وویني چې مونږ ټول در څخه ځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرات ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای. او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده هغوی به هم خپل سرمایه سر راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته مونږ ته جواب راکوې، یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړوي دا وبلایي کوي، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته خزم، خدای په امان، بای بای ورته وکي، خپل وطن ته راستنه.
ایو په له پښتنه مل تاسو څخه هغه ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان شزو انجونو سره په تماس کې یاست، هم په داخل کې په تماس کې یاست، هم دې حقوقي لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه استل شوی وي، افغانستان ته راغلي وي، او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري څه وکړي په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکي، حوصله وکي، تحمل وکي، خیر ده، هیڅ وخت د شپې تیار تر پای پورې نه پات کیږي، بل اخر سهار کیږي. تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مقته کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې، د هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې د تحصیل ورته کولای شي، یو فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای شي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی شي، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لار خپل کوي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مختوي سي، معلوماتونه ترلاسه کوي، او دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مه ورکوئ، دا رسۍ دغه سي خپل په غاښو باندې کلک ونیسئ، تر څو چې تاسو هغه ورځ چې تاسو ته فرصت درکول کیږي تاسو دومره څه ولرئ د ځان سره چې بیرته دا رشته ته دغسې ادامه ورکړئ. داسې نه یې چې تاسو ته دلته سټاپ لګول شوي او بیرته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې، د کوم ځای څخه شروع وکړې، او ځکه چې سخته فاصله ده، دا اوس درې کاله سو، درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې شوي دي، په کورونو کې دي. نو د دوی خیمه غوښتنه هم دغه وه، دغه ده او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي، خپل منځو کې کوشش وکړي. که تاسې په لوړو صنفونو کې یاسې، دولسم او دیارلسم صنفو کې واست، یا څوارلسم صنفو کې واست، یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست، در معلمینونو کې واس، تاسې هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي. هغه ښکته طبقه د خپل تر ځان ښکته طبقې ته درس ورکوي، او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسې ته رهبري کوي، هغه تاسې رهبري کوي. زما د خوا چې تاسې هر ډول کومک ته اړتیا لري، کتابونه درته ډاونلوډوم، درته استوم چې هر کتاب تاسې پکاري هغه زه درته استوم، چې تاسې خپل مطالعه ته دوام ورکوي. یعنی دا د مطالعې فرهنګ مه هیروئ، او دا تر ډېره حده پورې د فامیلونو له خوا څخه هم زه الحمد لله د کورنۍ څخه خوشاله یم، ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوه شوي دي، او خپل لورګانو ته دغه ډېره یو ښه فرصت برابر کړې ده. اکثر پلرونه خپل د شپې د خوا خپل لورګانو سره درس وایي، او هڅه کوي، کوشش کوي چې وهڅوي، متوجه کی چې ناهیلي پاتې نشي. بالاخره دا توره تیاره به تیریږي، او بالاخره به رڼا راځي، او بالاخره به شپه سهار کیږي.
هله ډیره زیاته مننه. زموږ همم دا هله ده، ډیرو خلکو هم دا هله ده، او تمه ده چې دا هله دې ټولو پوره شي. له محترم قمر نیازی، محترم ممتاز یوسفزی، او محترم پښتني ځواک څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ورته مګور ړندېږې دسمرو وطندې د توریالیو میړنو وطندې پد ورته مګور ړندېږې دسمرو وطندې د توریالیو میړنو وطندې د توریالیو میړنو وطندې د ننګیالیو شازلمو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې ننګیالیو شازلمو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې ازبکو هزارا او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزارا او تاجک میا دوا تول سر یو دیدا دورونو ملیا تو وطند دتوریالا یو میڑنو وطند بدورت مگورن دیگی دزمرو وطند دتوریالا یو میڑنو وطند துரியாலையும் மேடனோவ தந்தே தனங்கியாலையும் ஷாசல் மோவ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோவ தந்தே தனங்கியாலையும் ஷாசல் மோவ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோவ தந்தே
ಮೇಡನು ತಂದೆ ದತ್ತುರಿಯಾಲಯ ಮೇಡನು ತಂದೆ ننګیالی او شازل مو وطن دې د غختې دل بریالو وطن دې د ننګیالی او شازل مو وطن دې د غختې دل بریالو وطن دې وطن دې